سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا 5 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې د ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی. خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وروسته په یو بیان کې وویل د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د منځني ختیځ حالات ډېر حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې ده او ګواښې کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدامات وکړي. د برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي او نږدې 3000 نور یې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په دې اړه چې د لبنان حمله به په غزه کې د اوربند خبرو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخت مخکې بللې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي چې له دوی سره د همکاري پراختیا د جرمني لپاره یو ستراتیژیک هدف دی. ښاغلی شولتس پرون د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي لکه اوس چې دي. شولتس د منځنۍ آسیا او جرمني دوهمې سرمشریزې ته په وینا کې زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتس د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسیې د نفوذ د کمولو د هڅو په لړ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په لومړنۍ سرمشریزه کې هم کتلی وو. او د افغانستان 2 ملي لوبډلې نن لوبې کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالي سره کړې، خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه د ګټلې. د دواړو لوبډلو دوه حملوبه د سپتمبر په 1 او 3 به د سپتمبر په 22 وي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 19 یوشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، ما مخکې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چمتو کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکېني د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوي چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه اعلان شو د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سېشنبې د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریه بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلېز وزنه باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکي به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارکزی چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیا په دې غونډه کې ګډون کړی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن به پورس به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د خبریالانو له نیوکو او شکایتونو وروسته اوس د طالبانو حکومت هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې له شته ستونزو سترګې نشي پټېدلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ویلي و چې کره معلوماتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري ځواب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري د ځواب نه ورکولو په اړه د خبریالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې طبعا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځینې کولی. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوي دي چې باید رسنیو ته د خپلو اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسره په لاره ډیر سخت ده، ځکه چې مسؤلین په اسانۍ نه خبرې کوي او خبریالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه کې مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبریالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبریال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
صادقانه باید صادقانه ووایم په ډیری مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولی دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسېدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو آزادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس ایف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ډېر محدودیتونه وضع کړل او د مطبوعاتو آزادي یې سخته محدوده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې. په دې اړه خو مو مخکې راپور واورېده قدرمنو اوریدونکو. نو اوس د نړیوالو مسایلو کې د لبنان مسله مهمه ده چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هممهاله چاودنو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثره دا مرګ ژوبله د حزب الله ډلې غړو ته اوښتې ده. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سهشنبه وویل چې په پیجرونو کې د هممهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه یې مرموزې بللې ووژل شول.
د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور لمخه د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایزوئل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخه په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبری آژانس د یوې سرچینې له قول خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو او مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونه ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جګپوړو چارواکو سره کتلي ترڅو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
آزادي رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له ښاغلي سایل سره د پر شعر هم ژغېدلی یم.
بوټي، ګلونه، غرونه، سیندونه، اوبه، چینې، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېره سري.
د پروین ملال شعر له
د ترجمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
پدې خبرونه کې مو د میدان وردک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیسته.
یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
خدای دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړل شه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستور د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپل پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموماً نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په 43 کاله کې یا 43 کاله کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه ده سو پیسې مو سره مقرر کړی. دا سی ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو اغي هغه دغه ور کوي. هغه ایوارڈ لکه ولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترې نه واورو چې کله خبر شو څه احساس یې وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دادی مننه کړې ده، شکریه مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زموږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه داس ډلې پرې پدې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې نه ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغه کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغه سې کارې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده. په دې حواله خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بشک نظمونه به ډیر کم لیکلی خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلی و چې ما به په خپل آواز کې پیش کول نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی نو هغه د دا چې لکه زما شاعري غزلي شاعري شوې ده نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي پابند مې هم ډېر لیکلي دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو هغه د موسیقۍ لارې وراغې شوې دي د هغه کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا رو رو چې کوم دي سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي او هغه ځان لې چې کوم دی که نه کیسټ نیبو کې هغه کیسټ هم اوس نشته یو یو سندره چرته ووایو
دا تغیر خو راغلی
نو منگ پخپلو حالاتو باندے نظر نورا چو منگ ٹول قصہ چی کم دا کہ قومی مسئلہ دا کہ ترقی پسندانہ مسئلہ دا کہ روبانی مسئلہ دا ٹول بوج منگ دا شاعرانو پا سر باندے ورا چو دی
دا ماکسیم گورکی وی طبیعت زما خوانزائی دی ملکن دا چاپیریال تاثیر خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه نو دا شیونه چې کوم دي که نه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بې وسي دی څومره زور دی په دې خاوره کې که نه نو په تور به قسم سترګو اخلم رک زما دواړو سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وی کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم په خپل شیر کې ویني یا د سې احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړی ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم نو زما لکه دردی توپ کما کړی دی نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو نه نو بیا به مې څه خو کو څه محنت به مې کو نو ما مزدوری هم کړي دي ما په غواګانې هم ساتلي دي دی دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي خواړه بې کړي مزدورۍ بې کړي دي هر څه بې کړي دي نو درزی توپ زما یو دغه و د رزق ګټلو یوه دنده وه
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هېڅ شي بازه نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي زما ډېر زیات مینهناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ دغه پخپله یوه دنیا ده یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګورئ نیچر ګورئ دغه د شعر باندې اغېز کوي او که نه دغسې سوال مې مطلب
دی د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما یې دی نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی که نه نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سندونه اوبه چینی چینارونه یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېره سری زه که په لاره خوب مې هم زنګی که نه نو ځان یېغ ساتمه زه تماشه کومه زه مشاهده کومه نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی ډېر زیات زه نه وده کېږم زه وایم چې خوب به بیا وکړمه خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې
کړه تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلی دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه زه اوس هم چې کوم دی که نه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي. نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرط کا نه ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کښې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي. نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی که نه که خلک کم شي که نه نو بیا یې نشم چاپ کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوش. نو زه خو چې چرته هم رسېدلی به هغلته خلکو اورېدلی به هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو.
او دا دا خو ده سایل صاحب، ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي، ځینې د شپې، ځینې مازدیګر، یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي که نه نو یا چې بجلی تللې ده، بجلی چې تللې ده نو ما څه لیکل کړي دي که نه سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی. او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مراشو کولې ده، او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایران کړی. چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هېڅ مې نه دي لیکلي، بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي، لیکلي بي دي او راډ کړي دي. او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلی شم که نه، هغه چې زما د طبع مطابق نه وي نو نه نه لیکمه که نه. هسې کاغذ تور را تور کړمه نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کښې څوک نه وي نو زه څه لیکمه. بیا
سایل صاحب، د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی، دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي. دی د شعر په باره کښې وایي چې د شعر په باره کښې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کښې خبرې کوي، یعنی سخته ده خبرې چې پې وشي. خو خیر، د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي؟
زه خپل لکه د شعر چې کوم دی که دا دا ډېره اوږده خبره ده یا اوږده بازونه دي
او په لنډو
خو دا ده چې په لنډو به داسې ووایو که نه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کښې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نه شي ویلی چې دا څه چلي څه مسله یي. خو دا ده چې ښه شعر چې کوم دی که نه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک چې ته پوه شو که نه. ښه شعر یوازې ما نه دي لیکلی په پښتنو کښې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کښې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي په شاعرانو کښې ټیک شو که نه. او په اوسني دور کښې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته په کښې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وي خو احمد چې کوم دی که نه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوندې که نه. ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې که په خپل خپل ځای سړی کښې نه دي نو د هغې اثر هغومره نه وي څومره چې د ښه د لفظ تړون اثر وي. خو دا دی چې لکه دا څنګه کېږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی. خو دا دی چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کېږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی که نه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي خپل ځای
خبر. امریکایي شاعر رابرټ فراسټ وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ. د دې نظر په باره کښې څه وایې؟
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوې که نه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي که نه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شې رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا زه پښتو په هکله زه د پښتو سره مینه لرم خو په دې ور سره هم مینه لرم چې په پښتو کښې چې څومره توان دی دا ما ته په نورو ژبو کې هغسې نه ښکارېږي. دا دا یو دغه خبره کوم د خپلې طبعې خبره کوم. ما په دې اکله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا ادا تصویر کوم پکې. په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان. یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه داسې هغه لفظونه دې داسې تړلي وي چې خاص هم پہ پوئېږي عام هم پہ پوئېږي. اس کا تب تشریح دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې مانا چې کومه د شعر یوه مانا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د مانې سره محدود کېږي. شعر نه مانا کېږي لکه حسن چې نه مانا کېږي دغسې شعر هم نه مانا کېږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل. یعنی که شعر مانا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستي دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که مانا کېدی خو مانا یو ځل د چا په کار وي. لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې ماناوې لري که نه نورې مانا پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی. شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر آمو پورې رسېدلي دي. دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه غاړه چې ځینې خلک دی دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی دا سوبر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګری دی کنه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه دغه کې زما شعر تشریح کی نو هغې سره دغه پیدا شي دا دی چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمونږ یو المیه چې کومه دغه دا ده چې مونږ د انګریزی شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو په انګریزی کې ترجمه کړو په اردو کې ترجمه کړو زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي.
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار په کار دي. یعنی یو کردار هم په کار دی یو شاعرانه کردار په کار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه ږدې په بله مصره کې واته لفظونه ږدې دا ځان له معنې لري ټیک شو که نه. خدا دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په پلکسر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیف دې ته وایي او دے برا شی کی بلی او کاپیه ردیف نه بوجو دا شاعری نه وی په اصل کې شاعری ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کب دې کنه نه کیږي
له شاغلي سایل څخه مننه له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لارې په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولای دی
غنم تر وژو یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژه وژه ماشومان نشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټۍ ټال دی پلورل سوی بلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په دېش کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوې د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو اپلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژه وژه ماشومان ویشي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه ثبت کړې دي د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د فتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سی وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لیږلې دي وزارت راجستر کړې دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نو موڑی وای یو شمیر د غسیمه تر دونیم زره کلونو پوری تاریخی مخینه لري او په خبره چې د جی سیمو در غول لپاره هم دوی هڅې فیل کړی دي. نو موڑی لخل غوښتل چې د تاریخی سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخی اثر لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي کړي.
نو لسم موږ نور ثبت کړی دي، دلته موږ را سره ثبت کړی خو وزارت نه توس لیږل نه دي. موږ پلان کړی ورو ټول ولسوالۍ سفرونه وکړو، ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیم وصل ورسیږي. سیمو بهاره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتوو چې هم د قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا دوه نیم زره کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټوله مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، دا د پخوا نه دلته جومات و خو کله چې دغه ډیزاین شوه چې تاسو وینئ دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د وتلي دي چې په دولس سوه نوي کال کې دغه ډیزاین شوی دی. دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی، د دوه خاورې سره هغه هغه ګډې ده یو رکمه کودای نه دی، دغه ګړی مړی چې جوړېږي هغه بیا سلوه بیا به دغه سوګۍ ګډولې اوګۍ به ورسره ګډلو، یوه برخه سیمنټ به ورسره ګډ وو چې د دوه د سندلان پرې شوی وو. دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 اتیا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمندې آسی مهرابی څرګندونه لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړې. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړی که نه.
نه ولا ډېر خلک وایي زه خو ما هنر که رښتیا ووایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کړي نو او ډېر ډېر دغه ډېر مشهوره یا مترس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه دوی تللي وه هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه دغه مرستو سره اختصاص شوې وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته وم زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللي او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي، نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم غزنا سندره وه، خو دا چې ډېره ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده. خو اولینه سندره ما وویله، د غزنا ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څوک غوټه نه کړي. هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دا وروستي تحول کې دی خواته راغله، مثلا غرب ته راغله، یا د بې وطن شو، بې کوره شو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبوره شوه، یا باید تللي وای، ځکه هلته امکانات نه وله. په تېره بیا د ښځو او د نجونو دپاره، نه د کار، نه د درس، نه د تحصیل، نو هغه محسوسېږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره، زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی. زه والله هېڅ پیام نه لرم، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ادامه ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي. ته دې خو ټوله به تاب درېږو، نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو، موږ هم لاس واخلو. خو دا خو ښه خبره نه ده.
آسیا جان، د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څنګه درته ښکاري؟
فرق یې بعضې کسان داسې و چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر پیسله پاله، یوازې مسلک هنرولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي، نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري، او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي، یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی، چې مثلا که استدیو وي، که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې، یا محفلو کې تللې، هغه محیط باید دوی ته برابر سي. هغوی نقص کړی دی، او پاتې سو دا نور دا بله ډله چې ده، یا دا دوامه ډله چې ده، دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي، مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري، په هغه کې مثلا خپل ژوند او کار مخ ته وړي، ډېر نقص نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پلار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې دی آی پوڅه کې ګوري، کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره. کتم زو هغه پالمانی سره ژغی جو، او ما او ده درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استریجو کې سبسیوی دي، هغه ماده د سره په ګاډه کمپوز کړی دي، او یو ډېر سوچا کار لرو چې هغه به ډېر فولکلوري کې، او یو بل زما همکار هم دی، هغه هم غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډېر علاقه لري په دې خاطر چې اول دغه زموږ افغاني ریتمونه چې دي دا دپاره ډېر نوي دي، او که یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي، نو هغې نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا. نو هغه سرګي چې دی، هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی، او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه. په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډېر نه پوهېږم، خو څومره څه خبر یم، د ټوله موسیقي په نوټیشن برابره ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندرې او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابري. نو دا بیا سرګي ته څنګه ښکاري؟
لري، هغه نوټیشن لري. کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړوي، صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین لږ نو کې فرق دی، په بعضې ریتمو یا په بعضو راګو کې چې دوی وایي چې زموږ هغې اته ماترې لري، او شرقي چې دي هغه اووه دي. هغه نو ډېر پیچلی بحث دی، زه خپله ماماتوره یم په دغه ځای کې. یو څه په اصطلاح دی پټکار کې، په اصطلاح نه به وایم، یعنی دوی باید زده کړي. خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ردا چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندرو دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او بخښه تاسو سرمست هاسو ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسله کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوې چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرې چې پاره کې ټول تعریف سی وی یا دلته چې په زخپل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دیندلې خو ډیر کسان وایي چې تر یو حد پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دیندلې کې خو زموږ په کلوري کې سندرې چې استاسې د پښتنې جواب یې په یو داکما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي صدا یو ډیر لویه تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندرې سندرو لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مختلف خبره الف ب ورته برابر کم داسې نه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی موږ ټول اماتوران یو ډیر کسان چې دی وس کمپوز جوړی دی تجربه یا د تجربه د مخه جوړی یا نه پېژم ډېر موسیقي اورېدل یا ډېر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډېر کم خلکو جوړ کړی دی چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم شدی وي
مخبا شبیده یو اشکلا زینا